مجھے او دشته قیسوی یو زلبیا ل نوریاس نوریز خدا افغانستان سیمه اونړی د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند پر څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته د مخدره موادو د تولید مرکزونه لمنځه وړل شوي. خو د هلمند والی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې طالبان مرکزونه هم په نخښه شوی چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونه لمنځه وړل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوس اپوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشر لمانی د ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبرې شوې انکړې دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینی بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ستاینه وکړه.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانه موسم د سپورت ډګر ته ورځو. یوسف خان زدران د افغانستان د سپورت له ډګره خبرونه چمتو کړي دي، په ګډه به ترې واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د غوره فدراسیونونو په قطار کې شامل شو. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په 2018 میلادي کال کې د آسیا د لویې وچې غوره فدراسیونونه اعلان کړل چې افغانستان هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ګوام ټولنه د 2018 میلادي کال غوره جایزې ته هم نوماندي. د الکوزي احمد شاه ابدالي د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالو یولسمه لوبه د بند امیر او بوس لوبډلې ترمنځ په خوست کې روانه ده. د بوس لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په مټ د بند امیر لوبډلې ته 268 منډې جوړې کړې دي. په بدل کې د نن ورځې تر پایه د بند امیر لوبډلې 141 منډې جوړې کړې او خپل 15 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د زونونو ترمنځ د سیالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په خوست، ننګرهار او کابل کې پیل شوې دي. او دا چې خوست د چمن دننه د کبډي د ملي لوبډلې د غوراوي د سیالیو اتل شو. د افغانستان اولمپیک د ملي کمیټې د مرستیال احمد فردین پوینا په دغو سیالیو کې د افغانستان لس ولایتونو څخه 160 لوبغاړو برخه اخیستې وه. هرات د دغو سیالیو دویم او فراه بیا دریم مقام خپل کړی دی. ښاغلی فردین وایي دوی له دې لوبو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سمه شغله ازادي راډیو اوري. دوستانو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې نیوز پروګرام او مطالبو ته ورسو، دا په واورو چې د نومبر شلمه نیټه له 1990 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو شلو کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. یوسف خان ځتران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نام نی ماینونه د جګړو پلیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلی، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بے سرپرستی، جنسی زورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لګ ده. زما خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسي بیا؟
مجبوری ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر کې غنه پوهیږي او لدې سره چراتلون کې ته اندیښمنه ده. مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایواز فوزیانه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستل او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت شپږنی میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو ورهاخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونه پورې ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 16 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو موجودیت ادعا ناسمه بولی. د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا یو شهر 2 میلیونه د ماشومان سوی یوازې په شاخه کورونو باندې بوختل د 3 میلیونه ډالر نه، یعنی دا د یو ټیټ امر یو ټیټ سم نه ده. دا باید نوري هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
ځا کول نه باید وکاله باد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دا ورکړي. بیا 15 کاله بعد د یو دورې بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون نظر کمیټې ته هغه هم نه دا ورکړي. په 2015 کې بیا نه دا ورکړي، په 2010 کې بیا نه دا ورکړي، یو راپور یې ورکړي.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو لمخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پر الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت دا غیر لپاره ډیر څه نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډیر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دی وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د حدود 1 ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبدل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړې چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالو ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ، ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کیږي.
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوس هم د افغانستان یو بل مطلب هم لرو چې ورپسې به بیا ولاړ سو اونیز پروګرام ته. د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو سربیره د یو شمیر عمل منفی تاسیساتو له اړخه هم خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په دې ولایت کې یو شمیر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي او عام خلک نسي کولای ګټه ترې واخلي. اجمل آریان د سیمې د خلکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
د دې ولایت د ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې جګړو عام خلک سخت ځورولي دي، ځکه د ملکي وګړو کورونه د جګړو له کبله خراب شوي، د بزګرانو زراعتي فصلونه له منځه تللي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي چې له کبله یې عام وګړي له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. د کندز د قلعهزار ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو عبدالقادر او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده. په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي، پلونه دي، هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي، خو تر انتقال او اوس بعضې پلچکې چې وران شوي دي. دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي، ستونزې دغه پېښې کړې دي چې رفت آمد نه شي کولی. فرض مثال دغه بعضې پلونه چې دي لکه د قلعهزار پل به مثال ورکړو، نور پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولی. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي، په کیمو کې تیروبیر کېږي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال دوی خپل ناروغان او زراعتي محصولات په وخت سره د کندز مرکز ته انتقالولی نه شي، ځکه د لارې په اوږدو کې پر فرعي سړکونو د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه او پلچکونه هم پر بمونو الوزولي دي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکو اکمل خان او زیارت ګل د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د جنګ دومره بد ده چې دومره تقریبا دغه څو کاله کېږي چې دغه افغانستان کې دا جنګ ده. وخت چې موږ دغه غټ شوی تقریبا د اوس دوه کلان درې کلان ته نن ورځ پورې موږ دا جنګ لیدلی، یعنې دغه بسته هومره جنګ کې تېر شوی ده. نور دېنه پس غواړو چې دا جنګ ونه سي.
دغه خلک وایي چې دوی ډیری وخت پر فرعي سړکونو د ماینونو د خطر له ویرې او د پلونو نشتوالي له کبله حتی د یو بل مړي او ژوندي ته هم تللی نه شي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي پر وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي، څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک په خپل کور کلي کې پرته له کومې ویرې په ارامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو د راپور نومره سره واورېدل. اوس هم د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم.
یو کلی زر غږونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامي خوګو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبی چې د نور خزینه محمدینو په مرسته په خپل اداره کې د فساد مخنی ولې و په خوشحالی داسې ویل. د یو وطن د خلکو ترمن چې یو زړوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته خوشحالی او لوی برای په نصیب کیږي. اوس به واورو چې مولوی صاحب چاته پر ښځه او نارینه باندې د علم د لزوموالی خبره کوي.
دا خو مولوی صاحب دی، دی خو را روان دی. چې دا به چیرته تللی و؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
په عزت خان صاحب، الله تعالی دل بد ورځ وساته.
آمین. امين له تاسو سره رښتیا مولوی صاحب چیرې تللی وی؟
د مکتب خواته تللی وم.
هلته مکتبیانو ته سبق وایې که څنګه؟
زړه مې دی چې په مکتب کې هم رسمي د معلمۍ وظیفه واخلم او شاګردانو ته سبق وایم، خو اوس د خپلو لوڼو سره تر مکتبه تللی وم.
اوهو مولوی صاحب، دا څه اورم؟
خان صاحب ولې داسې حیران شوې؟
نه نه، هسې ما ویل چې ستا نوم یې مکتب وایي مولوی صاحب.
د علم حاصلول پر هر مسلمان، که هغه ښځه وي او که نر، ورباندې فرض دی. هلک چې مکتب ته ځي او درس وایي، همداسې نجلۍ هم د علم حق لري. که درس ونه وایي اسلام ته به څه خدمت وکړي؟
خو مولوی صاحب، په کلي کې چې کله نجونې مکتب ته ځي نو خلک سل او زر خبرې پسې کوي. دا ځینې هلکان مولوی صاحب چې په لارو کې ورته ودرېږي، رقم رقم خبرې ورته کوي. رښتیا درته وایم، دا نو د چا غیرت نه شي منلی مولوی صاحب.
دا خبرې شته، خو دا زما او ستا او د ټولو کلیوالو دیني وجیبه ده چې د داسې بدعملو هلکانو مخه ونیسو، او دا بدعمل بیخي له دې وطنه ورکو. نه دا چې نجونې له مکتبه منع کړو. همدا اوس مو ټولو کورنیو ته خبر ورکړی چې د کورنۍ مشران دې هلکان له دې شرمونکي عمل، یعنې د نجونو له آزار نه منع کړي.
نو ته څه وایې مولوی صاحب، چې هلکان به د نجونو د آزار نه لاس واخلي؟
هو، پرته له شکه. ډېرې هلکان په دې پوهېدلي چې د نجونو آزارول ډېر د بې غیرتۍ او بې عزتۍ کار دی. دلاور خانه، ته د کلي خان یې، باید دې چې دا کارونه تا کوله. ته به خبر نه یې چې مونږ ولسوالۍ ته هم دا خبره یاده کړې ده، او ځینې بد اخلاقه هلکان یې ولسوالۍ ته هم بیولي دي.
دا لرګي لامده دي، سم اور نه اخلي. راته سترګې مې ړندې شوې.
چې چای جوش دی ونه سوځې.
ترور بیبی، تر کومه به له مرسلې سره په دې خیمه کې یو؟
زه وایم چې نور کور ته پسې لاړې شو.
ای لورې، د وطن خبره ده، مرسل دوی ته مو چې خیر رسېږي همدلته به یو. کنه ته لکه چې ویرېږې.
خود ویرېږم.
ای مه ویرېږه لورې، نه ګورې د کوچیانو مینه ده، تر سولونم ډېرې کېږدۍ لګېدلې دي. ګورې بیا شاوخوا عسکر امپایرې کوي.
هو دا خو ده، خو بیا هم چې سړی له کوره بل ځای ته لاړ شي څه نا څه ویره ورسره وي.
مرسلې لورې، وا مرسلې، راسه چې چای مې دم کړی ده. دا دې درغلم ترورې. وا نام یو خدای دی اخلا د ش اې د ګونګرو د داسې شرنګ سو د کو مخ په ځان زیرو کې مرسل لوري داسې کوچانه کمیز دی اغوستای دا چې سم ماشین خاله کوچې در نه جوړه ده.
ترور مې خوای له کوچې سره دی یو زره فرق هم نکېږي. ته صبر چې دا چې درته واچم.
بس نو ترورې وظیفه مې راته وایي چې له ځانه به چټه پټه او سمه مسته کوچیانۍ پیغله جوړوي.
وظیفه دې جار سمه، ته خو زموږ د خلکو غم خورې. خدای دې داسې راته وساته لکه د غاښونو په منځ کې چې ژبه ساتلې وي.
امین. مرسلې ګلې، زمری زمری، زما زړه هم در سره ډاډه وي. موږ د هر خدمت ته تیار یو.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ. همدا اوس مو هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده.
نازیې لورې، چې مرسله در سره وي له لنګې زمرۍ نه به هم نه ویرېږي. خو که مرسله نه وي نو بیا
همدا څه ده ترورې، مرساله چې وینم بیا نو میره میره نه پیژنم، او خو که مرساله نه وي له زړې ګیدړې وېرېږم.
ښه مرسلې، زما زمری لورې، دا ووایه چې وروسته له دې به موږ او تاسو څه کوو؟
ترورې دا پوښتنه مه کوه، ته ایله ورته ګوره چې ستا زمری افسر مرسل یو په بل پسې کوم کوم پولیسي پلانونه عملي کوي.
لمسی به می رزوان شی، ترخون به ی دوران شی، لکر به ی گلون اتشا پسی روان شی. که خدای کول بادشاه به تر ټول افغانستان شی، به سر به ی کوترې د امن د امان شی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. اکرم خان ستړی مشی؟
خیر وې سالمی د زر لخت مورې، اول زل د چزنی ک کېګم، لډیره خوشاله نشپی او رزی نه تیریږي.
زمم داسیم د زر لخت لورای شګی د خدای ژوندې لري، خو چې د خدای دادم زو یو یالور پیدا شي نو یلا بلا مزړه داده شي.
او اخزه دا خیاطی ماشین دی همیشه مخته یې کوي، زما خو د ماغزه پې وخوړل، نه پوهېږم چې ته څه شی ګنډې.
څه شی ګنډم؟ خپل مسیح المسیح ته مې کالي ګنډم.
له خیره چې پیدا شي او لږ غټ شي په آس پې ګرځوم، څه یې چې خوښېدل ورته اخلم به. آه آه چې څنګه به ښکاري،
که لږ وي که نجلۍ وي ښایسته به وي. او نو آخر دا اکرم خان المسیح المسیح به وي. ریښتیا یوه بله خبره
وایه. څه دې ویل؟
خدای دا د هیچا په خوله نه کول چې خپله مېرمنه کلینیک ته بوزي.
دا څه وایې؟ بیا مو څه وکړل؟
خدای دې موسی ګل ته خیر ورکړي. ورته یې ویلي وو چې کلینیک ته د مېرمنه بوزه، چې هم د مېرمنې او هم د ماشوم لپاره ګټه لري.
خا خا، نو بیا د موسی ګل خبره ومنله؟
هو آخر پې ومنله.
یاره موسی ګل ته دې آفرین وي، ما ویل چې ساده ځوان دی، دا خو نام خدا ډېر هوښیار دی.
د لمسی په خوشحالۍ کې خو د خان صاحب موږ ته هم ښه غوړه شیریني راکوې که څنګه؟
په سترګو خو یو بل کس ته مې هم ډېره لویه شیرني په زړه کې ده.
زما د سندرو موسم دی خراب که، زم خپل خر په هلیکوپټر هم نه ورکوم. ته وایې ښه ایله وزر نه لري، کنه په هوا مې ګرځوه.
همداسې ده زړه د بدمشه، ډېر بېداره خر دی. او خو یوه خبره کوم.
یاره غلی غلی، له مخې مې لرې شه. ته وایې ښه، هسې نه د ماشې غوندې مې سترګو ته راولویږي. بی بی شیرینې زړې ګولې.
موسی ګله لیونیه، زړه د بدمشه ته خو زما خبرې ته غوږ شه.
ښه وایا، څه دې راته ویل؟ ته وایې ښه.
بس نو، ته خو مې د بدې ورځې یارې، زړه د بدمشه دا خر دې نن ما ته راکړه چې ژرندې ته غنم به یوسم.
نه نه نه، خره خبره خو به هېڅ نه راته کوي. دا مې یوې بلې ګټې ته دلته میدان کې درولی دی.
څه شي ګټې ته؟
زړه د بدمشه وایي هغه هلکان چې نجونې ځوروي مخونه یې ورتوروي او په خره باندې چپس وروي، د خره څښتن ته ډېرې پیسې ورکوي.
نه نه، داسې نه ده. اول خو هغه هلکان کلیوالو له دې بد عادت نه منع کړي دي، او بله دا چې
یاره خو د عادت ګلیه، ته خو ډېر بخیل سړی وایم، له مخې مې لرې کېږه. ته همیشه زما په ګټه کې لاته وایې، وروسته له دې نه زما په کار کې به کار نه لرې چې سخت به دې خفه کړم. زه
ګران اوریدن کو تاسو واوریدل چې اکرم خان او حلیمه ډیره موده وروسته د لمسی یا لمسی څښتنان کېدل. نو حلیمه د خدای داد او ګلپری اولاد ته خوشحاله و او د خوشحالۍ سندره یې زمزمه کوله. پوښتنه: کله چې وایو چې ښځې هم د نارینه او په شان د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي، نو ښځې هم ځینو اسانتیاو ته لکه د لمانځه ځای، د اوداسه ځای او وړکتون ته اړتیا لري؟ آیا تاسو په مکتبونو، پوهنتونونو او یا د کار په بل ځای کې له داسې ستونزې سره مخ یاست چې د ښځو لپاره مناسب او خوندي نه وي؟ که ځواب هووي نو دلیل یې څه دی؟
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
No.